درنو دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدل شي. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د دې سات په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام خبرو چې په کې بیلابیل ولایتونو ته ورځو. نن به په نورستان ولایت کې د خلکو په شومان په روغتیا او نورو برخو کې پښتو ستونزو دغلته په حکومت ولای او نورو چارو باندې در سره بحث کوو. خو مخکې له دې نه چې د ولایت په ولایت خپرونه پیل کړو او د نورستان ولایت ته ورشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. زما همکار نوریاس نوری دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټولې سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به نن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. بشپړ خبرونه. د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسدآباد روغتون مسؤلینو دې روغتون ته د دې پیښې د درېو ټپیانو د ور وړلو خبره تایید کړې او د یو ټپي وضعیت خطرناک ښودلی. د شلتن ولسوالۍ اوسېدونکي شوکت الله مامون ازادي راډیو ته د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل.
دلته په سین کې مرمۍ وانه پیغام چې د مخالفینو سیټ و د حکومت د سیټ و خو په خوانه پراته ده او هغه ماشومان راتاو شوې دي ته به تکولې ده تر پاتې دلې ده. درې نفر شهیدان دي او درې نفر زخمیان دي.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښخ شوي ماینونه او نورې ناچاودي وسیلې تر اوسه د افغانانو ژوند اخلي چې ډېری قربانیان هم ماشومان دي. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون پنځمه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته مخکې په یوه ثبت شوې وینا کې کړې او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي. ښاغلي رحمان په افغانستان کې د وروستیو پیښو په اړه خپلې اندېښنې بیا مطرح کړې او هغه د سیمې سولې او ثبات جدي ګواښ بللې. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو چې ورسره د مرکزي آسیا یو شمېر هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې چې هیوادونو ته له افغانستان نه امنیتي ګواښونه متوجه نشي. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې که یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړی دی. ریا اژانس دغه راز د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیستی چې ویلی دي د طالبانو حکومت د دغسې ارتباطاتو په لټه کې دی. د تیرې اګست میاشتې له 15مې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او وروسته یې نوی سرپرست حکومت اعلان کړی، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي، دا به لکله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یوه بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د طالبانو د حکومت په هنې وزارت وای لای د جنونو زکوونکو د تعلیمي لړۍ د پایل په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې ګواکې د جنونو خونځي بیرته پیلېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه نن په یوه خبر پاڼه کې هغه کسان مخرب او متعصب بل شوي چې ویلي دي د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایلې به یې وروسته له خلکو سره شریکه شي. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانستل شوي. د دوی ویندویانو له هغې ډلې ذبیح الله مجاهد ویلي چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پیل شي، خو تر اوسه پورې د شاوخوا 4 میلیونو نجونو زده کوونکو برخلیک نه دی څرګند. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایچر تو وای هیواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. نوموړي د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د ده په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځایي افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګری ځواکونو سره همکاري کړې وه، له دې هېواده ایستلي او خپل مسؤلیت یې پر ځای کړی دی. ښاغلي زایچرت ونه ویل چې هنګری څومره افغانان تیره میاشت طالبانو کابل ونیو، له افغانستانه ایستلي، خو امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د اګست 31 پورې په 2 اونیو کې له 120,000 زیات کسان چې پکې د لویدیځو هېوادونو اتباع او هغه افغانان چې د دې هېوادونو له ځواکونو یا نورو ادارو سره همکاري کړې وه د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې وویستل. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هېوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي، پکې د هند صدراعظم نریندرا مودي، د جاپان صدراعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه کتنه به ولسمشر بایدن ته یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي. فرانسه د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیتي تړون چې څو ورځې مخکې اعلان شو سخت پقار شوي. د هغه تړون چې پر اساس استرالیا پر اټومي وسلو سنبال د اوبتلونو ټکنالوژي له امریکا ترلاسه کوي او له استرالیا سره د فرانسې د په لسګونو میلیارد ډالرو اوبتلونو معامله باطله کیږي. تر دې کتنې مخکې د جاپان او هند حکومتونو له استرالیا سره د متحدو ایالتونو او بریتانیا د دغه نوي امنیتي تړون هرکلی کړی و. دغو درې وړو هېوادونو ویلي چې پر اټومي وسلو د اوبتلونو سنبالېدل د هند پاسیفیک د سیمې په اړه د دوی ژمنه په ډاګه کوي او ټینګار یې کړی چې دغه ډیپلوماتیک کړکېچ به له فرانسې سره اوږدمهاله اړیکې اغېزمنې نه کړي. او د امریکا په تنسی ایالت کې یو کس دوه کسان په ډزو وژلي او 12 نور ټپیان کړي. پیښه پرون د تنسی ایالت مرکز ممفیس ښار ته نږدې په یوه پلورنځای کې شوې. د سیمې د پولیسو مشر د لین رسنیو ته ویلي چې بریدګر په پلورنځي کې په عامو خلکو ډزې کړي چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي. دلی زیاته کړې ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی. د پولیسو دغه مشر دغه راز ویلي چې بریدګر په خپله له برید وروسته مړ موندل شوی او ښکاري چې خپل ځان یې ایشتی دی. د حمله کوونکي په اړه زیات جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونې پاتې برخه زما له همکار اجمل ان سره اوسئ. نن ورځ په بحث کې د ولایت په ولایت نورستان غوره کړی دی.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
قدرمن دوستانو زه اجمل انده او زما نور همکاران مو د ولایت په ولایت پروگرام کې هرکلی کوو. داونی د نورستان ولایت تر اوسه نورستان ولایت چې د افغانستان یو لغرنۍ او طبيعي ښکلا او مالامال ولایت ته په عین حال کې پکې ټولنیز، اجتماعي او نور خدمات تل کمو. د ولایت تورغلی لاري ډيري پیچلي او سخت دي او زیاتره سړکونه خراب او خامه دي. په ځنګړې توګه کله چې بارانونه، سیلونه او واوري وريږي، د نورستان ولایت ته تګ راتګ او یا د نورستان د ولایت ترمنځ د خلکو تګ راتګ نور هم ستونزمنېږي. روغتیا بل برخه ده چې په نورستان ولایت کې پکې له تیرو 2-3 کلونو راهیسې ستونزې موجودې وي. په تیرو کلونو کې موږ پرله پسې په دې اړه رپورټونه درلودل چې په نورستان ولایت کې ډاکټرانو ته تنخواګانې او معاشونه نه دي ورکړل شوي. همدارنګه په دې ولایت کې د درملو کمی همیشه محسوس و. په نورستان کې په وروستیو کې سیلابونو هم خلک ځپلي دي او ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې چې وروسته په ملي او نړیواله کچه د دغه سیلاب ځپلو سره د مرستو په تړاو رپورټونه خپاره شول او بېلابېلو مرستندویو ادارو هڅې وکړې چې مرستې ورورسوي. نورستان د ملي پارک په نوم هم د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په وخت کې نومول شوی و چې دا په یو تفریحي سیمه د بدلیدو لپاره د نورستان پلان و او که عملي شي او یا عملي شوی وای نورستان ته به د سیلانیانو او همدارنګه د دولتي ادارو پاملرنه وراوختې وه. اوس چې په نورستان باندې د طالبانو حکومت واکمن دی، بلکې په ټول افغانستان واکمن دی، د نورستان ستونزې به څنګه کیږي، څومره حل شوي دي، دغلته اوس پرتې ستونزې څه دي،
د همدې لپاره نن موږ په نورستان باندې بحث کوو. د بحث لپاره را سره دوه میلمانه دي. یو د نورستان مدني فعال انجینر صاحب نصیر الله جلال دی، او بل هم را سره په نورستان کې عبدالصبور کریمی دی، د صحت په برخه کې کار کوي او د نورستان په نور وضعیت هم پوره آګاه دی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. کریمی صاحب، له تاسو نه به پیل کو. تاسو د نورستان د صحت په برخه کې کار کوئ، د خپل کار په اړه مراته ووایي، او بیا به زه درنه دا پوښتنه وکړم چې د روغتیا په برخه کې موږ په تیر یو نیم کال کې پرله پسې، بلکې په دوو کلونو کې رپورټونه درلودل چې د نورستان روغتیایي کارکوونکو د تنخواګانو د نه ورسېدو او همدارنګه په نورستان کې په کلینیکونو کې د درملو د کموالي نه شکایت کوه. دغه ستونزه اوس هم پر ځای ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، جنابي اجمل ان صاحب تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته او د افغانستان شریف او مجاهد او مؤمن ولسته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او د سلام نو ورسته تاسو نه مننه کوم چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو ترسو د خپل ولس د نورستان د محروم ولس او د مظلومي طبقې هغه آواز تاسو د تریبیون له لارې نه خپل ملي حکومت او نړیوالو ته د نړیوالو تر غوږونو ورسو. نو تاسو نه مننه کوم، مهرباني. مومن صاحب ډېرې ښې خبرې ته مې اشاره وکړله. نورستان ولایت چونکې داسې یو لرغونی ولایت دی، الحمدلله، چې دا د ملي پارک اعزاز لري، او د ملي پارک د اعزاز سره سره ډېر وروسته پاتې ولایت دی. ټولو کلونو کې ورته هېڅ توجه نه ده شوې، لکه څنګه چې نوی ولایت وي هغوی ته توجه کېږي، د هغوی د اقتصاد، د انکشاف، د ټولنیز، د صحت، د معرفه. او بدبختانه به ووایو چې دا هر څه د کاغذ پر مخ او د میز پر سر باندې پراته پاتې شول او نظام ړنګ شو. راځو اول صحت ته. الحمدلله، نورستان اول خدا ده چې وو اداري واحدونه لري، او وو اداري واحدونه چې دي د هغې په شمول کې، د هغې په دربر کې موږ اته دېرش صحیح مراکز لرو. په دې کې بعد صحیح مراکز داسې دي چې هغه د ولسوالۍ د روغتونونو په کچه باندې دي، او څه د هغه د سبې ناکم دي، او څه بیا داسې په ابتدایي مراحلو کې دي. خو چې موږ راجمع کړو نو اته دېرش صحیح مراکز لرو، او دغه د اته دېرش صحیح مراکزو خادمانو ته او هغه سپین چپونو عسکرانو ته زه د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، احترامات وړاندې کوم، تقدیر ومي. او باید دولت هم تقدیر کړي، ځکه دوی په نه امکاناتو کې خپل مظلوم ولس ته هغه خدمات ارزه کړي دي چې معاش نه وو، دوای نه وه، نور امکانات نه وو. او دوی دغه خپل سړي د شاته د ولس او د قومونو په خدمت کې وخت تیر کړی دی، اوس هم چې دین خپل خدمات ټولنې ته ارزه کړي دي. نو دا باید د تقدیر وړ شي او باید تقدیر شي. او راغلو امکاناتو ته، ان صاحب، نو تاسو ته معلومه ده د تیر حکومت په آخري هغه کې چې دور کې شو، دا پالیسی اعلان شو چې باید موږ ټول پروژې چې دي هغه ملي انجوګانو ته ورکړو. نو هغه ملي انجوګانې داسې وي چې په ځای ځای چې بیا ملت ته کار وکړي، ولس ته کار وکړي، پرسونل ته کار وکړي، او خپل هېواد ته کار وکړي، او د خپل هېواد د حبل مصداق ځان وګرځي. هغوی د خپلو جوبونو دپاره، او هغه څوک چې په دې خبیثه حلقه کې ورسره شامل و، د هغوی دپاره کار کړی، نه پرسونل ته کار کړی او نه قوم ته کار کړی. د هغې باندې تاسو هم گواست دی، او دولت هم په هغې باندې گوا دی. مهرباني،
ډیره زیاته مننه. را سره په خبرونه کې انجینر صاحب نصیر الله جلال دی. جلال صاحب، له تاسو به هم واورو، تاسو راته په مجموع کې د نورستان د وضعیت په اړه باندې تاسو معلومات لرئ، مدني فعال یې، د نورستان د وضعیت په اړه راته خپل مجموعي نظر ووایئ، بیا به وړاندې پوښتنې کوو.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو سلامات او احترامات وړاندې کوم. په نورستان کې خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ډېر کار ورته نه دی شوی. د پراختیایي په برخه کې اوس پورې نورستان د یو پوخ سړک شاهد نه دی. هلته چې خلک ځي، سیلانیان ځي، نورستانیان ځي، دا ټول په دې خامه سړکونو باندې تګ راتګ ده. پوخ سړکونه نشته، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، کلینیکونه حالت هم همدغه شان دي چې ورځ نه ورځ مخ ته پد کېدو روان دي. ما ډاکټران ته مشر نه دي ورکړل شوی. او انکشاف په برخه کې چې کم کار لازم وو، په دې تیر شل کالو کې هغه ورته نه دی شوی. مثلا مکاتب چې دي اکثره سرپناه نه لري، ماشومان د آسمان لاندې درس کینی هلته درس وایي. نو همدغه شان کاروبار خلکو ته نشته، کاروبار زمینه یا شته نه، یا دا چې دی بیخي د حکومت په منځه تلو سره صفر ته کوشي وي دي، خلکو ته معاشونه نه دي اخیستي، خلکو اقتصادي وضعیت چې دی ورځ تر بله مخ په خرابېدو ده. اجناس چې درته ووایو چې د نورو ولایتو په دغه باندې نورستان کې ډېر زیات قیمت دي، خلکو لاسرسی نه لري. نو حکومت چې څه په کار وو په دې شل کلونو کې هغه کړی وی هغه متاسفانه ونه شو. اوس ویلي حکومت نه چې نوې طالبان حاکم شوي دي، دوی نه غواړو چې هغه کمې پروژې چې د پخوا حکومت د کار لاندې وی هغه بیا شروع کړي، هغوی ته کار وشي. لکه ملي پارک یادونه وکړه، که چېرته د نورستان واقعي ملي پارک ټوله غاړتیا وي چې دوی پوره کړي، لکه هوټلونه شو، تیاحتي ځایونه شو، په دې باندې کار وکړي، نو انشاءالله نورستان به یو ډېر یو عایداتي ولایت وي. د دې عایدات به د نورو ولایتو ته به ځي.
مننه ښاغلی جلال، خبرې به کوو. زه په کته اوریدونکو ته یوه یادونه کوم چې درنو اوریدونکو، موږ ولایت په ولایت پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو هم کولای شئ چې که د نورستان ولایت په اړه، البته بیا مشخصوم که د نورستان ولایت د وضعیت په اړه باندې کوم نظر لرئ، وړاندیز لرئ، پیشنهاد لرئ، موږ ته کولای شئ چې په دغه شمیرو باندې زنګ ووهئ: 00420211601. بلش میرم دا 00420211251001. همدارنګه موږ سره په سکایپ هم تماس نیولای شئ. دی موږ دی سکایپ آی ډی یا نوم دی چې radio.azadi، په دې اړه هم را سره تاسو تماس نیولای شئ او د نورستان ولایت په اړه را سره خپل نظرونه او فکرونه شریکولای شئ. د ما همکار وایي چې اوریدونکی را سره په تماس کې دی، له ده به واورو، بیا به راشو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟
السلام علیکم، تاسو محترم میلمه ته سلامونه نږدې وړاندې کوم. د مشرقي نه تاسو سره تماس کې ما سوال د نورستان په رابطه باندې ده. د محترم میلمنه، د کونړ په اوسني وخت کې د کونړ ځنګلونه قطع کول ډېر په شدت سره شروع دي. مخکې حکومتونو کې خو دغه سناسه بند و، اول ډېر په شدت سره شروع دي. آیا په نورستان کې هم د ځنګلونو قطع کول شروع شوي دي او که نه، او مخ په پاکستان باندې روان دي دغه باره کې؟ او بل د نورستان دغه ملکي ادارې سیاتامه او انکشاف جهاد او دا نور نور دغه فعال دي او که نه غیر فعال دي؟ دغه یو معلومات راته راکړئ.
مننه که څه هم د تاسو پوښتنې دولتي چارواکو ته راجع کیږي، موږ کوشش وکړو نورستان هم په حکومتي چارواکو کې څوک پیدا نه کړه. د ما قدرمن میلمنو که په دې اړه کومه تبصره لرله، اتمن به یې درته ووایي. یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ. ښه، د ده ټلیفون قطع شو. ښاغلی جلال، د نورستان ځنګلونه یو ځنګلي سیمه وه. د یو ملګري پوښتنه وکړله چې آیا اوس تاسو ته داسې معلومات شته دی چې دا د ځنګلونو وهل په نورستان کې شته دی، نه شته دی؟ په وروستیو کې له کونړ نه داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ګوندې دغلته د ځنګلونو وهل زیات شوي دي، یا د لرګیو قاچاق ترې زیات شوی. او بل، په نورستان کې دا نوی حکومت چې د طالبانو راغلی، دولتي ادارې څومره بیرته فعالې کړي؟
د ځنګلونو په باره کې خو به دومره ووایم چې نورستان یو قومي جوړښت لري. هغه حکومت نه پخوا د ظاهرشاه د دغې نه مخکې حکومتونو نه تر اوسه پورې حکومت دومره په دې منطقو باندې حاکم نه و. خلکو ځنګلونه خپله ساتلي دي، د قومي سیستمونه په هغه باندې ساتلي دي، او اوس پورې ځنګلونه نه دي وال شوي. انشاءالله اوس هم داسې خاص کوم راپور نه لرو چې کوم ځای نه چې چا ځنګلونو کې دا قاچاق شروع وي. انشاءالله چې امن دي ځنګلونه او خلک ساتي. خو صرف یو موضوع دا چې دلته په غربي نورستان کې د جلغوزیو موضوع ده، په دې په سر باندې یو شړی شوی دی چې قومي خلک خپل دوه قومونو منځ کې جنگ جګړه شوی دی. هلته کې ایم پی کې شوي دي، کورونه ایم پی کې سوځېدلي دي، خو انشاءالله چې قشاق تر اوسه پورې نه دی شوی. او پاتې شو د اداراتو په رابطه، نو ادارات یو څه ناڅه کارونه شروع کړي دي. د ورور یادونه کله کې انکشاف دیاتو او سیتامه، نو دوی نه یو څه څه کارونه شروع کړي دي، خو بشپړ کارونه لا تر څو شروع نه دي.
مننه که وروسته په دې موغه کې ګوچی په نورستان کې د شرقي او غربي یا ختیځ او لویدیز نورستان مسله چې ده دا ترمنځ تګ راتګ ډیر ستونزمن دی. په تیرو څو کلونو کې مثلا پارون ته د ځینو ولسوالیو د خلکو راتګ ډیر ستونزمن دی، په داسې حال کې چې مرکز پارون دی. په دې بم له تاسو دواړو میلمنو سره په دې وغه کېږو چې په نورستان کې د هواری څلارې شته دی چې دا سیمې سره نږدې شي، داسې سړکونه داسې لارې جوړې شي چې د نورستانیانو لپاره تګ راتګ په دې خپل ولایت کې اسانه شي، او همدارنګه ګاونډیو ولایتونو لغمان، کونړ او ننګرهار ته هم تګ راتګ اسانه شي. په دې بغږیږو خو زه به اوس له کریمي صاحب نه واورم. کریمي صاحب، د موږ یو اوریدونکي د ادارو په اړه باندې پوښتنه وکړله، تاسو مخکې د روغتیا په برخه کې معلومات ورکړه، دا نوره حکومت ولی وروسته لاغې چې طالبانو خپل حکومت اعلان کړی دی په افغانستان کې، ورو ورو په ځینو ولایتونو کې د ادارې پرانیستل کېږي، کارونه پایلوي او په بېلابېلو برخو کې په اصطلاح دغه د ادارو انتقال پخوانیو چارواکو نه د اوسنیو چارواکو ته روان دی. ځینې ادارې فعالې دي، ځینې نه دي فعالې. په کابل کې ډېرې ادارې لام نه دي فعالې. په نورستان کې دغه پروسه څنګه روانه ده؟ آیا ځینې دولتي ادارو فعالیتونه بیرته پیل کړي؟
اول برخ ګلونو ته څنګه چې جلال صاحب ویلي، واقعاً نورستان یو قبایلي او قومي جوړښت لري. هر څوک خپل ځانګړي ساتي او هغه د قصاف په ډول باندې خپل د ملي شتمنۍ هغه ځای کې په کونړ ته به ووایم. کونړ کې داسې څه مشکلات نه وو، خو څنګه بعضې مغرضې کړې وي چې هلته هغوی غوښتل د کونړ محترم والي صاحب بدنامه کړي. اوس خو هم هغه دې صورت وي، هډوکو شیان دي، فیسبوک د وغیره شیان دي، په دغه باندې هغه د کادو چې دی هغه بدنامه کول د مرکز نه هغه حیات راغی، هغوی چې بررسي وکوله، هغه ویډیوګانې او تصویران چې هغه افغاني وو هغه باندې نور بحث نه کوم. او ادارات چې دي نو داسې وو چې د امارت اسلامي د مبارزې په دوران کې تشکیل موجود و. کله چې حکومت سقوط وکړو نو هغه د هرې شعبې تر هغې خپله شعبه اشغال کړله او کار یې کړی دی. حتون کې چې امکانات نشته ده، زموږ تاسو ملي بودیجه نشته ده، امکانات نشته، نو شعبات فعال دي خو د امکاناتو د عدم شتون د وجې نه فعالیتونه نه کېږي. که نه نو ادارات فعال دي، ځکه هماغه د هرې شعبې مسؤول راغلی دی او په خپله متعلقه شعبه کې ناست دی، پرسونل هم ده، هر څه دي او پروګرامونه روان کړي دي. خو چې بودیجه نشته ده، د بودیجې نشتون د وجې نه هغه چې دی نو انکشافي پروګرامونه نه کېږي. او خبره داسې ده، ان صاحب نورستان ته په تېر دور کې هم د مرکزي حکومت دفاع نه عدم توجه شوې وه، او بیا خپل محلي حکومت هم د بعض ولسوالیو سره د میری مور سلوک کو، شرقي نورستان سره، غربي نورستان سره، هغې سره باندې موږ تاسو سره مخکې هم بحث کړی وو، تاسو په هغې باندې راپورونه جوړ کړي وو. او هماغه خبر تر اوسه هماغه شی پاتې دي. نو د خدای نه به دا دعا کوو او غوښتنه هم کوو د امارت اسلامي نه چې کله د انکشاف پروګرامونه راځي ټول افغانستان ټول ولایتونو ته او ټول ولسوالیو ته سترګ باندې وګوري او د ټولو د انکشاف لپاره یو ملي برنامه جوړ کړي.
مننه کریمي صاحب. وړاندې به بحث کوو. انجینر صاحب نصیر الله جلال، تاسو ته به د نورستان طبیعي جوړښت خره ښه معلوم یې. دغه مخکې چې کریمي صاحب کوم موضوع ته اشاره وکړله، د مونږ په خام ځینې ریپورټونه درلودل چې د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو په نورستان کې شکایت کاوه چې ګوندې مرکزی اداره د ولایت چې کومه وه په پارون کې دا د دوی مشکلاتو ته توجه نه کوي. مرکزی ادارې به ویل چې دا ولسوالۍ لرې دي په اصطلاح، او هغه د خدماتو او لوجستیک ور رسولو کې ستونزې دي، کنه دوی له زړه غواړي چې کار وکړي. یعنې داسې یو خبرې وي. تاسو راته داسې په مجموعي توګه ووایئ، دا نورستان ولایت داسې خور وور پروت دی او غرنی ولایت دی، څنګه کېدلی شي چې د پارون سره د دغه لرې پرتو ولسوالیو اړیکې تر اوس ډېرې ټینګې شي؟ د دې څه امکانات شته، څه لارې چارې شته؟
لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ویلي، نورستان ولایت واقعا یو پیچیدلی سخت جغرافیه لري. د خپل په درې برخو باندې ویشل شوی دی، چې یو برخه شرقي برخه ده چې دولسوالۍ هلته لري، هلته دي. یو مرکزي برخه ده چې دولسوالۍ او مرکز په شمول ده، او یو چې دی دغه دی د غربي برخه ده چې درې ولسوالۍ لري. نو یو پیچیدلی او پراخ وسیع جغرافیه ده، او ټولو غرونو درو دی نیولی دی. نو تر اوس مخکې حکومت چې دی بهن لرله چې د درې واړو نورستانیان نورستانونه څنګه سره وصل کی او د پارون سره یو ځای کی. نو په دې باندې کار روان ده. نو کار روان ده یو څه کار شویم دی، لکه چې غربي نورستان چې کوردر تین سرک للارې سره وصل کیږي، دغه درې ولسوالۍ به دې سره وصل شي انشاءالله. دا ډېر کم کار پاتې و، که دا حکومت دوام کړی وی شاید دغه دوه میاشتې وروسته موږ د دې سرک د وصلېدو شاهدان وی. او بل پاتې شو شرقي نورستان. شرقي نورستان هم د جودا د لارې کار روان ده چې انشاءالله هغه هم ډېر کم کار پاتې ده، هغه هم وصل شي. او همدارنګه مرکزی نورستان چې یو ولسوالۍ د هغه سره ده وان وایګل ده، هلته هم کار روان ده. نو هغه هم انشاءالله چې ډېر کم وخت کې به سره وصل شي. خو که چېرته دا اوس نوی حکومت توجه وکړي او کمه بودیجه چې دوی ته منظوره شوې وه ورې کړي او قراردادیانو ته وویل شي چې کارونه وکړي، نو زه امید لرم چې په دې دوه درې میاشتو کې به سره وصل شي نورستانونه. نو واقعا حکومتونه چې مخکې چې ویل واقعا ستونزې وې، ځکه د غربي نورستان نه که څوک غوښتله مرکز ته لاړ شي، کم اداري کارونو لپاره لاړ شي، هغه تقریبا د لغمان ولایت او ننګرهار ولایت کونړ درې ولایتونو به کراس کول، بیا به تلل مرکز ته به تلل. او که مرکز نه کم کومکونه را تلل هغه هم همدغه شان وو. همدغه شان پاتې شو د شرقي نورستان ته. که شرقي نورستان ته حکومت کم پلان لرله، کومکونه لېږل هغه اول به کونړ ته لېږل، کونړ نه بیا به تلل شرقي نورستان ته به تلل. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي. اوس خو دا کمی لارې چې وی هغه په مخ په تخریبو دي، ځکه قانوني شوی دی.
یو اوریدونکی را سره دی، د خبرې بر واخلو چې په د باندې لګښت راځي، بیا به بیرته انجینر صاحب خبرې کوو. له تاسو او کریمي صاحب سره، ډاکټر صاحب سره مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم، احمد همدرد د لغمان نه پښتنه مې دراره چې په نورستان یو سیلانی دین دا دغه ورور نه ما دغه پښتنه ده چې اوس هم د پخوا په پاکه سیلانیان ډېر دي که کم دي د پخوا نه؟ اوس دغه پښتنه ده.
مننه، سلامت او صحتمند به واورو له ډاکټر صاحب او انجینر صاحب دواړو نه که په دې اړه باندې څه نظر درلود. کریمي صاحب، زه به تاسو ته راشم. دغه د موږ د اوریدونکي چې د لغمان نه پوښتنه کړې وه، د تاسو ګاونډیان دي، د ده هم که ځواب درسره وي په دې اړه، که پوهېږي چې آیا اوس په نورستان کې سیلانیان ورځي که نه. او تاسو هم راته د دغه پوښتنې په اړه چې ما مخکې له انجینر صاحب جلال نه وکړه، که تاسو هم راته ووایئ چې د نورستان د دغه بېلابېلو برخو د توسل د پاره چې په اسانۍ یو بل سره وصل شي، تېر حکومت هم په دې برخه کې له ننګونو سره مخ و، اوس هم دا مشکل شته دی، څه فکر کوئ چې دا امکان لري او څه سپارښتنه شته دی چې ځایي چارواکي په کومو برخو کې کار وکړي ترڅو نورستان دغه ولسوالۍ او دا لرې پرتې برخې سره په یو مرکز باندې په اسانۍ وصل شي ترڅو خدمات ورسیږي په اسانۍ؟
ان صاحب، اول خو مروت ټلیفون کړی، هغه ته سلامونه وړاندې کوم. او مخکې په مقدمه کې وویل چې الحمدلله نورستان دی او هغه لرغونو ولایتونو څخه دی چې هغه د ملي پارک اعزاز لري. او د سیلانیانو او د توریزم په باره کې به دا ووایم چې مخکې امنیت نه و، دومره خلک نه تلل، مشکلات و، هر څوک چا نه شو کولی، یا هر څوک چې هغه د نورستان د طبیعي ښکلاګانو نه لذت واخلي، چونکې اوس امنیت دی. نو زه خپله پارون ته تللی وم، ډېر د لرې ولایتونو نه ما هېوادوالو ولیدل چې هغه پارون ته راغلي وو. او اوس هر څوک کولی شي چې په ډېر اسانه باندې په امنیت کې هغه د نورستان د میرو او د ښکلاګانو نه خوند واخلي. او راغلم د نورستان د توسل باره کې، صاحب که زه ووایم د نړۍ په نقشه کې به دا ولایت نه وي چې هغه د خپلو ولسوالیو سره وصل نه وي، نو هغه به یو نورستان وي. ځکه ډېر عجیب او غریب خبره ده چې په تېرو شلو کارو کې د محرومیت ښکار وو، او په قصدي ډول باندې شعوري ډول باندې بعضې ولسوالۍ همداسې محروم ساتلې کېدلی چې تر څو مرکز کې خپل ځان مطرح کړلی شي. نو دومره مشکله نه وه چې دا نورستان پارون چې دی د ولسوالیو سره نه وای. مثلا انجینر صاحب ورته اشاره وکړله چې دا سرک د یو ځل دغه سرک د کاغذ پر مخ باندې بالکل وصل شوی، بودیجه خپل شوی. دغه انجینر صاحب ته معلومات دی. بل د پپړوک د کامدیش او د پارون هغه د اتصال نقطه ده، په هغې باندې کار روان دی. نو هیله مې دا ده چې دغه پروژو اکثره پیسې ښکلي دي او ټیکه داران یا دلته داخل کې دي یا په خارج کې دي، د امارت اسلامي له چارواکو مې غوښتنه دا ده چې باید دغه خلک راوغواړي چې څومره دوی بودیجه راښکلې ده او څومره کار شوی دی. که مثلا کار یې کم و بودیجه ډېر ښکلې نو باید هغه کار پرې وکولی شي، او که نه نو بودیجه پاتې وي په هغه کې بانک کې یا په متعلقه وزارت کې، هلته خصوص نشته. امارت اسلامي د دغو سړکونو د اتصال دپاره په هر قیمت چې کېږي ځکه کار یې لږ پاتې دی، نو دې دپاره بودیجه حیا کړي او هماغه متعلقه شرکت ته ورکړي چې ترڅو هغه شي صورتي تارون له هغه سره وصل شي او خپلو ولسوالیو سره. ډېره زشته مشکله ده چې مثلا منډول نه ورور موږ راځي اداري کار دپاره، اول دوابې ولسوالۍ ته راځي، دوام نه نورګرام ته، نورګرام نه بیا لغمان ته، لغمان نه جلال آباد ته، جلال آباد نه کنړ ته. نو دا به داسې مثال وي لکه د سمندر پار پاکستان چې د پاکستان او د بنګلادیش هغه مثال به ورکړو چې دومره فاصله موږ منځ کې ده، یا چې شرق راځي چې برګې مټان نه یا د کمراځي کنړ ته به راځي، کنړ نه بیا ته بیا پارون ته ځي. شته چې ولسونه د ډېر مشکل سره دو چار دي او چا ورته توجه هم دی. نو د حکومت نه دا خواهش ده چې باید دې خبرې وکړي. او بل ان صاحب خپله ولسوالۍ هم د مشکل سره دو چار دي، ولسوالۍ خپلې دورو سره سرکونه نه لري، کوم سړک هم دی نو هغه د بارانونو د وجې نه، د نورو طبیعي مشکلاتو د وجې نه هغه د خرابېدو په حالت کې دی روان دی. نو دې ته هم توجه پکار ده. هر ولسوالۍ که موږ واخلو، اول د خپل نورګرام ولسوالۍ ده، زمونږ نو ډیرو خپلو غته صورتي درو ته فرق نه لري. دواب ولسوالۍ حاضر قیاس، منډول حاضر قیاس، کاندیش قیاس، برګي مټن همداسې، چې هغه مرکز د خپلو حکومتونو سره هغه وصل نه دی، نو دې ته توجه پکار ده.
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي هم ټلیفون کړی دی، د دې اوریدونکو ټلیفون نه به هم راخلو. په زمن کې به په نورستان باندې خبرې هم کوو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ، موږ د نورستان د ولایت په وضعیت باندې خبرې کوو. مهرباني.
زه عجب خان خبرې کوم، د څوکۍ ولسوالۍ د وګړ درینان صاحب.
مهرباني وکړئ
صاحب. زما د دوانو انجینر صاحب او ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې حیات دغه سی هیواد کې موږ اوسېږو چې سړی دونه بودیجه نه لري چې سړی توشک خپل خرڅوي او یا بستره او یا د کور لوښي خرڅوي، او بیا خصوصا موږ د کونړ یا د نورستان خلک چې دایي شو هم زه پولي امریکایانو هم روان بمبارونه کړي دي، او بعضې زورواکي زورواکي د کونړ د ځنګلونو په اړه باندې خبرې کوي. ښه چې موږ دغه د کونړ د ځنګلونو نه د سړی چې هغه لرګی چې خاورې کېږي د هغې نه موږ استفاده ونه کړو، آیا د انسان ژوند به بهتره وي؟ د سړی د ځنګل ژوند به بهتره وي.
نو تاسو مطلب د اقتصادي ستونزو نه دی چې په منطقه کې خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي؟
بله بله صاحب، ډېرې اقتصادي ستونزې ځکه دي چې نقصه په باره زه نه غږېږم، ځکه چې هغه د هېواد سرمایه ده. که هغې کې څوک ستونزه لري، زړي بابا چې ښایسته ګمرک لرو، موږ هغې کې دې ته مسلین وټاکي، او اوس خصوصا د څوکۍ او د کونړ لرګی خو بېخي زورواکو داسې بند کړی دی چې خلک یې ډېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. او ستاسو راډیو د کارکوونکو نه او خبر اعلان هم دا هیله ده چې دغه ساتیږي چې دغه لرګي د څوکۍ بازار دی وین، چې غفې بازار دی وین، به دغه اړه من د غریبانان دپاره یو راپور ساسي قسم به خدای چې شل کونډې موږ ځای شو د لاسه لرو شل کونډې، هغه اطمینان چې دغه سړی لرګي خرڅ نه کړي چې څیز نه به پیدا شي.
مننه د تاسو خبره باندې پن کدی مونږ ملمنو په تفسیر لرله و ابيوري او چارواکو به موریدلې یو اوریدون کې را سره د اسکایپ لاره نه په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک قبل کوم ځای خبرې کوي او دارته وای چې
سلام نن قلم یار نه ملایران ښه
ستړی مشه قلم یار صاحب، مهرباني وکړئ. امانه
کوم افغانستان یو طبيعي زراعتي هواد دی، د ملمنو نه مې دا پوښتنه ده چې په نورستان کې کوم حاصلات زیات دي او د بزګرو لپاره د دوی د حاصلاتو لپاره په بازار موندنه کې دوی لپاره کوم کار شوی او مرسته ورسره کېدای شي که نه؟
مننه، دا هم ښه پوښتنه ده. په نورستان کې که څه هم دغه د کرنې په برخه کې خو غرنی ولایت دی، مځکې ښایي پکې کمې وي، په هغې به هم مېلمانه تبصره وکړي، خو خلک یې تر ډیره په مالدارۍ او د ځنګل سره په تړلو مصنوعاتو باندې خپل ژوند مخته وړي. دا به راته مېلمانه ووایي. جلال صاحب، د موږ د مېلمنو په دغه خبرو باندې که څه تبصره لرئ دا هم راته ووایي. او د ما پوښتنه د معارف په اړه باندې ده چې د معارف وضعیت په تېرو څو کلونو کې په نورستان کې څنګه وو او په راتلونکي کې څه هیلې ورته شته؟
د دې ورور په دغه کې به وایم چې نورستان کې نورستان واقعا غریز ولایت ده او اکثر خلک چې دي په مالداري باندې بوختي غرونه ټول ځنګلونه پوښلي دي او ټول طبیعت ده او د افغانستان د ولایتو ډیر کم ولایتونه دغه به وي چې هغه خوشان به منظرې ولري که نه بې نظیر ولایت ده او کار ورته نه دی شوی که کار شوی د ټول ملګري دوستانو به نورستان نږدې نه لیدلی وې نو ډېر ښه خاطرې به له نورستان نه وړلی وې خو نو یو شی چې نورستان کې زیاته کېږي هغه جلغوزي ده چې جلغوزي نورستان کې زیاته ده او لوبیا ده دغه دوه شیان چې نورستان کې لږ زیاتې دي نو جلغوزي ته مخکې مارکیټ ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت کې دوی ورته مارکیټ هوایی دهلیز ورته پرانستی و په کابل کې نو نورستان جلغوزي براته او چین ته به تلله اوس بدبختانه ووایم هغه هوایی دهلیز هم یا نشته او یا دا چې فعلي حکومت ورته توجه نه کوي نو څه ستونزه شته هغه جلغوزي چې پخوا به یو من 15,000 تر 10,000 افغانۍ پورې خرڅېده هغه اوس 6,500 افغانۍ ته کوچ شوی دی نو دا دغه یو دغه موضوعات په نورستان کې شته نو باید اوس هم د فعلي حکومت نه غواړو چې دغه برخه کې توجه وکړي دا کوم خلکو چې کومه جلغوزي ټوله کړې دی دغه باید بېرته هماغه مارکیټ له لارې او د هېواد نه ووځي ولاړ شي د خارجي بازارونو ته او د دې سره به د خلکو اقتصاد هم پیاوړی شي
د مارک په اړه باندې ما وغوښتل چې له تاسو نه واورم چې په نورستان کې د ښوونځیو ستونزه ما له یو ډېر پخواني ښوونکي نه چې دوه درې لسیزې مخکې یا څلور لسیزې مخکې په نورستان کې په برګ مټال او کامدیش کې معلمي کړې وه په هغه وخت کې په کامدیش کې ولې سوه چې په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې فعالیت کوه په تیرو شلو کلونو کې په نورستان کې د پوهنې په برخه کې یا د معرف په برخه کې څه تغیرات راغلي دي
په نورستان کې په پوهنه بخ کې بدبختانه وایم چې په دې شل کالونو کې داسې خاص پرمختګونه نه دي شوي ځکه اکثر مکاتب چې دي اکثر کلو باندو کې د شپږم سین پورې دي لا یا نهم سین پورې لیسې ډېرې کمې دي پکې او بل چې د زیربنا په بخ کې د مکاتب اکثر زیربنا نه لري یو محدود مکاتب دي چې هغه لري تعمیرات لري او نور اکثر چې تعمیرات نه لري څو په جماعتونو کې او د کلو په حجرو کې ماشومان درس وایي نو واقعا چې کار ورته نه دی شوی نو اوس فعلي یو په دې نږدې دوه کالونو کې چې د میثاق تشاروندي پروګرام کې یو سل مکاتبو لپاره دغه شوی و چې سل مکاتب نورستان په مختلف برخو کې جوړ شي هغوی کارونه هم بعضې 80% ته بعضې 90% ته 100% ته رسېدلي دي خو اوس د بودیجې د بانګ جهاني چې ویل دي چې موږ خپله پیسې نه مصرفوو هغوی کوډونه بند کړي دي هغه مکتبونه همداسې بې سرنوشته پاتې دي نو فعلي حکومت څخه هم زموږ غوښتنه هم دا ده دغه وخت کې باید کار وکړي دغه پروژې چې نیمګړې پاتې دي دا د هیواد لپاره خاص کر د نورستان لپاره یو حیاتي پروژې دي چې د مکاتب چې نیمګړې پاتې دي د دوی کارونه عاجل شروع شي او ماشومان پکې درس وایي
مننه کوو ښاغلی جلال ډاکټر صاحب کریمی تاسو هم راته ووایي هغه موږ اوریدونکو دوه اوریدونکو نظرونه لرل که په هغې څه تبصره لرې هغه هم راته ووایي او د نورستان د معارف په اړه باندې راته ووایي چې دغلته د معارف په برخه کې اوس کوم مشکلات شته دی او څنګه کیدلی شي چې په نورستان کې معارف وده وکړي
خان ورته سلامونه وړاندې کوم مننه زنګ وهله او بل مشکلات راوي اشاره وکړه واقعا چې په تاسو شو کولای شي د اوسنیو اقتصادي مشکلات حل کړي او هغه وخت راپورونه اوریدل نړیوالو شبکونه چې وونه کې ساده خلک د افغانستان او رسونه هغه د فقر پر ځای هغه چتر لاندې ژوند تیري او اوس دومره عظیم تحول راغی واقعا پر سره نظام او ولسونو متاثر کیږي غوښتنه هم د چارواکو د اسلامي امارت نه ده چې د هیواد او د ولسونو د اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره چې هر څومره کې زر کیږي باید هغه پروګرامونه ملي او محلي پروګرامونه مخې ته واچي او راغلو قلمیار صاحب ورور څنګه تم سلامونه وړاندې کوم نو الحمدلله نورستان د نورو ولایتونو نه مستثنا حاصلات موږ لرو یو خو انجینر صاحب ورته اشاره وکړه چې مالداری ده او جلغوزه لرو، چارمغز لرو، لوبیا لرو، او د هر څه نه مهم موږ معدن لرو، د قیمتي ډبرو معدن لرو. نورستان په دې باندې هم الله نازولی دی، او بل چې الله پاک نورستان نازولی هغه سرشار او طغیاني اوبه لري. خو متاسفانه په تېر دور کې د نورستان د سرشار او طغیاني اوبو د مهار کولو لپاره هېڅ کار نه دی شوی. موږ ګیلمن یو، ولسونه ګیلمن دي چې باید کار شوی وای. مثال په ډول باندې داود خان ارمان و چې باید په کلګوش کې یو بندي برخ جوړ شي چې هغه د زرهاو انسانانو دپاره د مالي کفایت او سرچشمه وه. هم یې اوبه ورکولې د زراعت دپاره او هم برق ورکوو، په هغې باندې هېچا کار ونه کوو. یا مثلا د بل ډنډ دی هاوس دی چې موږ یو ملي ډنډ دی، تاسو دې الله ورته راولي. ان صاحب تقریبا 9 کیلومتره یو ډنډ دی، طبیعي شکل باندې خدای جوړ شوی. ډیر پخوا دغه د سین مخه یو غر را غورځېدلی و، هغه سین یې ډب کړی او شاته چې دی 8 کیلومتره تقریبا یو حوض ورکړی دی، او سل 200 متره عمق لري. او ډیرو په کم امکاناتو باندې چې صرف لږ دیوال ورته ووهل یو ورته او نور توربینونه ورته ولګولی شي، نو همدغه اوبه د ډنډ اوبه بیرته چې دی نو بیرته سین ته غورځېږي، او د سلهاو میګاواټو برق د تولید ظرفیت لري. په هغې باندې چا کار نه دی کړی. یوازې په غربي نورستان کې چې د نورګرام نواله تر منډونه پورې لسهاو داسې ځایونه دي چې هلته هاوس جوړ کا او اوبه بیرته سین ته وغورځوه او د برق د تولید پر یو دستګاه پرې جوړه شي. سلهاو په لسهاو داسې اماکن پکې شته خو دې ته چا توجه نه ده کړې. په مرکزي نورستان په دې سین باندې کمنګ لاړ شو، هلته هم په سلهاو داسې ځایونه دي. په غرب او په شرقي نورستان کې چې هلته دومره ځایونه دي چې د جوړ کا باندې برق جوړ کا اوبه بیرته سین ته وغورځوه، چې په ډېرو کم امکاناتو باندې هلته موږ د برق د تولید دستګاهګانې جوړولی شو، او څنګه چا ورته توجه نه ده کړې. او بل زموږ معدن وته اوس هم معدن چې دي په غیر قانوني ډول باندې اخل کېږي، استخراجېږي. مخکې مستخراجېدل، موږ د مرکزي او د محلي دولت نه دا خواهش کوو چې دغه شي ته ډېر توجه وکړي. نو چې باید دا یو خو مسلکي شي او بل قراردادي شي، بیا به دولت او ولسونو ته ډېره زیاته ګټه وي. نو دغه هغه محصلات موږ لرو انشاءالله. نورستان داسې ولې نه دی چې بل چاته بیا ګوري لاسونه به ورته نیولي. موږ خپل هغه لرو، سو تولید لرو، یو صادراتي ولایت دی خو چې کار کوي شي.
مننه کریمي صاحب. کریمي صاحب، تاسو د مالدارۍ یادونه وکړه. نورستان واقعا د مالدارۍ له پلوه یو ډېر بډای ولایت دی، او دغلته خلک زیاتره د مالدارۍ په چارو باندې بوخت دي. دغه مالداری خلک په ډېر دودیز او سنتي شکل باندې کوي، یا دغه معاصر فارمداری چې دا په نړۍ کې چې ورسره دی شدو او نور دی لبنیاتو حاصلات زیاتېدلی شي، مارکیټونه ورته پیدا کېدلی شي، همدارنګه د څارویو ښه نسلونه ترویجېدلی شي. په دې برخه کې په نورستان کې کم کار شوی او فکر کوئ چې په دې برخه کې هم کار ته اړتیا ده، او نورستان د دې برخې لپاره ډېر ښه شرایط لري؟
یو پښتنه پاتې شو هغه معرف برخه کې. بدبختانه به زه دا ووایم چې موږ مکتب دې ته وایو چې یو ځای کې خدای دې وي که په شین اسمان لاندې وي، ونه کې، ونې لاندې وي، جومات کې وي، کور کې وي، شاګرد وي، استاد وي، معین وخت وي، دې ته اوس موږ مکتب ویلی شو. نو دغه شان د مکاتبو به هغه چې دی موږ ډېر کم او محدود لرو. هغه به مې یاد ولسوالیو تر مراکزو پورې محدود وي، او عام ولس چې دی نو د هغه د معرف د نعمت نه محرومه ساتل شوی دی. صرف محلي هغه صورت وي د کاغذ پر مخ باندې مکاتب مدیجه را ایستل کېدله، هماغه مشخصو حلقاتو هغه په جیب کې اچوله، او قوم ولس ته د معرف په هغه کې هیڅ کار نه دی شوی. دا وروسته هغه کې هغه تعمیرونه جوړ شول. موږ په تعمیر باندې څو ځای کې استاد نه وي، شاګرد نه وي، کتاب نه وي، قلم او کتابچه نه وي. نو که موږ بېخي د سپینې ماغوند یو مجلل له هغه تعمیر ولرو، خو دا هغه نور هغه چې پکې شاګرد و استاد و قلم او کتابچه، نو هغه هېڅ بېمانا دي. نو موږ ته د دولت نه دا خواست کوو چې د نورستان د اصولو د نسل کشۍ نه دغه چې معرف چېرته نه وي، تمدن به چېرته وي، ترقي چېرته وي، انکشاف به چېرته وي، نو دې ته نسل کشۍ موږ وایو. زموږ دغه شل کال ولسونه په نسل کشۍ کې وخت تېر کړی دی. موږ قتل سره مخامخ یو، نو د حکومت نه مخواست دا چې باید معرف ته ډېره زیاته توجه، او زمونږ د ولس دغه بچي چې دي د معرف نه ګاڼه استعمال کړي. او راغلو ستاسو دویمه پوښتنې ته، ان صاحب واقعیت خبره ده چې د نورستان ولسونه سنتی ډول باندې مالداری مخې ته وړي. باید حکومت دلته یو خو داسې یو پروګرام مخې ته وړی وای چې دغه هغې کوم کسان مالداری کوي نو دې ته یې د یوویشتم قرن سره مطابق او فق سره مالونه ورته قسمونه ورته کړي وای، سورته وي نسلونه ورته فراهم کړي وای. یو او دویم د هغې دپاره د مرضونو په مقابله کې د واکسین او د دواګانو نو دغه شیان چې دي په مالدارۍ کې هم رول لري. اوس خو یوویشتمه صدۍ ده، هر څه چې دي هغه شوي دي، خو چونکې دا د دولت مکلفیت دی چې برخه کې ځکه وزارت د زراعت وزارت مونږ درلوده، ریاست هم درلوده، چې دې شرکتونه به په هغه کې اوس ورته په ولسوالیو کې وو، نو دغه برخه کې هېڅ نه دي شوي. نن نوی نسل ولس ته عرضه شوی دی او نو ورسره چې دی د هغې د مالونو د واکسین او د دوا په باره کې منظم مجاهدام و تر څو هغه مونږ ستاسو چې کوم مالداران ورونه دي خپل وخت هغې ته رسېدګي وکړي او د مالونو د قتلوي مرګ و میر نه هغه خلاص شي.
مننه، سلامت اوسئ. زبا دی انجینر صاحب نصیر الله جلال نو پختما خغل جلال تاسو را ته دا وای چی دی ملی پارک خبره چی کیدله کسام دی پروگرام په سر کې هم په خبري وکړلی ک نورستان واقعا هغه کم پلان چی دی ملی پارک دی جوړیدو پاړه باندې حکومتونه خو راضی خو ځینې پلانونه تل پاتې کیږي، مثلا ک دی پوخانی حکومتونو کې دی ځینو ولایتونو لپاره خپل پلانونه و طرحې وي. دی طالبانو حکومت ویلی دی چې په زیاتره دی بیا رغونې په پروژو باندې چې نیمګړی پاتې دی په هغې به کار وکړي. تاسو راته دا وایي چې که نورستان په رښتینې معنی هغه په ملي پارک نوم چې ورکړل شوی دی هغه عملي شي، د نورستانیانو لپاره به یې ګټې څه وي؟ څه ډول یو نورستان به یې بیا؟
واقعا چې نورستان د ملي پارک په نوم نومول شوی دی او که مرکزی حکومت ته اوس فعلا توجه ورته وکړي نو په دې سره به نه دا چې د غذایی خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، د نور ولایتو خلکو ته هم د کار زمینه مساعدېږي. هغوی به راشي، هلته به مارکیټونه جوړ کړي، هوټلونه به جوړ کړي او سیاحتي ځایونه به جوړ کړي، نو داخلي نه چې خارجي خلک به هم راځي او نورستان نه به لیدنه کوي. نورستان ډېر ښایسته منظرې لري، شرشارې اوبه لري، معدنات لري، جلغوزي د قیمتي ډبرې دي، نو ډېر ښایسته ښایسته ساحل لري چې د دې د افغانستان خلک نه چې د نور هیوادون هم به راځي او دینه به خوند اخلي او ښایسته معدنات به دینه اخلي او دغه جلغوزه ویله چهارمغز ده، نو دا شیان هم ډېر دي. او په دې سره به زمین کې به د محلي خلکو ته به هم ډېر کار زمینه مساعده شي. هلته څوک به موټر چلوي، څوک به چوکیداری کوي او څوک به چې دی هلته هوټل جوړوي او دغه شیان نور کارونه به ورسره وسعت کوي، نو خلکو ته به کار زمینه مساعدېږي. نو دې سره زه ووایم که دا ملي پارک چې کله اعلان شو نو په هغه ورځو کې تقریبا چې موږ دغه وکړه یو 40,000 کسان هم داسې د نور ولایتونو راغل، تر له دې نه چې نامنی هم و، مشکلات هم و، لارې خامی دي، نو ډېر ستونزې لري. خو یعنی دومره کسان چې هلته راځي هلته هغه ځای کې هر کس که چېرته هلته 40,000 روپۍ افغانین کې مصرف کړي یو عالم پیسې جوړېږي، هم دولت ته او هم چې دی خلکو ته د کار زمینه ورته مساعدېږي. نو خلکو اوس نورستان لکه څنګه چې په نور ولایتو باندې په بار ولایت دی ځکه هلته پکې معدنات نه کنستل کېږي او نور کوم کاروبار فابریکې پکې نه شته، اوبه پکې مهار شوي نه دي چې هغه ځینې انرژي تولید کړي، نو بیا به داسې شي چې نورستان ولایت یو غني ولایت به د نور همجوار ولایتو سره به حکومت کوي، نو د دې دغه اغیز ډیر زیات ده. او فعلی حکومت څخه هم زمون غوښتنه هم ده لکه څنګه چې تیر حکومت پلان لرله چې نورستان کې یو څه پیسې مصرفې کړي، د ملي پارک په نامه باندې یو څه پیسې مصرفې کړي او ځکه غرونو درې دي په درو کې سړکونه نشته، هغوی ته سړکونه جوړ کړي او کوم چې هغه ملي ځایونه دي یا موزیمونه دي داسې ځایونه دي چې هلته هغه باید بېرته له سره ورغول شي او اوبه مهار کړي، نو دا شیان که وشي نو زه متيقن یم چې نورستان به ډېر پرمختللی ولایتو په دغه کې شمار کې راشي.
ډېر زیاته مننه کریمي صاحب. په نورستان کې د نورستان خلک یو خپل کلتور او فرهنګ لري، داسې دودیز غرنۍ ژوند لري چې مهم دی هغه د کلتورونو د رنګارنګۍ لپاره د افغانستان. همدارنګه دغلته فرهنګي اثار دي، تاریخي اثار دي. په دغه برخه کې د دغه شیانو د حفظ لپاره هغه شیان چې په فرهنګي او تاریخي توګه مهم دي څه شوي دي؟ ښاغلی جلال، تاسو که راته دا ووایئ، داسې ښکاري چې د کریم صاحب د ټلیفون لیکه درسته نه ده.
نو د دې د قیمتي دغه موزیمونو په خاطر باید ووایم چې یو موزیم چې د مجاهدینو په وخت کې د غربي نورستان نورګرام په دره کې جوړ شوی و، هغه هم تقریبا 80% له منځه تللی دی او مکمل خراب ده. څو ځله موږ محلي چارواکو ته وویل چې دا موزیم جوړ کړي، دا یو تاریخي موزیم ده، د هغه پخوانی مجاهدینو په دور کې جوړ شوی دی. لکه دا غربي نورستان چې دی، دلته ماوی په نوم یو غټه دره ده، پکې داسې نور ډېرې درې دي چې هغه ډېر مشهور معدنات لري. نو دغه معدنات چې په دې نور هېوادونو کې خلک پېژني، د ماوی معدن په نوم باندې، پشاګر معدن په نوم باندې، دغسان د تتین د زمردو په نوم باندې، دا خلک پېژني چې همدې موزیمونو کې ذخیره شي، چې خارجیان داخلي سیلانیان راشي او دې ځای نه وګوري. خو متاسفانه هغه په مخ په ختمېدو کې دی، تقریبا 80% هغه تخریب وبوله. نو پاتې شو په مرکز کې. مرکز کې یو پلان وو چې دغه جوړ شي، د یو مدن دغه جوړ شي، تعمیر جوړ شي ورته. نو متاسفانه هغه هم داسې پاتې شو تر اوسه پورې، وایم چې سندي شوی دی برخه کې.
کریمی صاحب، تاسو که را سره یې؟ کریمی صاحب که تر سره یې او غږ می اوري، ما غوښتل تاسو نه واورم چې په کلتوري او فرهنګي برخه کې د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره، همدارنګه د کلتوري میراثونو د ساتنې لپاره په نورستان کې څه شوي؟
په دې باره کې خو داسې ښکاره او بارسه نه دي شوي. او نورستان تاسو ته ښه معلومات دی چې پخوا د ظاهرشاه خان د وخت نه، او د عبدالله خان او امان الله خان د وخت دلته شاهان راتلل. د هغوی د لاس دلته موږ آثار لرو، خو د هغوی د حفظ دپاره هېڅ نه دي شوي تر اوسه، نه په محل کې په مرکز کې او نه په ولسواریو کې. او بل راغلو دې ته چې تاسو مخکې د نورستان د ملي خبره وکړله، ټول نورستان چې دی هغه د ملي پارک په نامه نومول شو. تون کې هغه کمی چې بارزه پروژې وي، موږ ګیله کو د حکومت نه، د خپل محلي حکومت نه، چې هغه امکانات ټول په پارون کې مصرف کړ او نورو ولسوالیو ته د ملي پارک د بودیجې نه چې دی نو څه ورنه کړل. نو که په آینده کې د نورستان د ملي پارک په نامه کومه بودیجه دادي، هغه باید د ټول نورستان کې په ټولو ولسوالیو کې اعلی سویه هغه مصرف شي، تر څو ټولې ولسوالۍ د دې ښکارندوی وکړي چې او تظاهر وکړي چې موږ رښتیا موږ د ملي پارک.
مننه. مخکې له دې نه چې کریمی صاحب زل تاسو سره خدای پاماني وکم، تاسو خپل خبرې را تراټولې کې، په مجموع کې خپل وړاندیزونه او پیشنهادونه دي یو سوکاله آرام نورستان لپاره څه دي؟
اول خو به د خبرو دلاندول مخکې دا وایم، نورستان د صحت په برخه کې ډیر مهم پاتې شوی دی او ډیر نمبر سره شوی دی. تیره موسسه چې هیډ نومېدله، هغه د تیر دولت نه پیسې اخیستې دي او سړی تښتېدلی دی هالینډ ته. نو موږ د وزیري دولت نه دا خواست دی چې یا دې هغه سړی راوغواړي، او که سړی نه راځي په کابل، په افغانستان کې، په مزار کې، په پلزه کې، که دا اساسات هغه دې منجمد کړي او تر څو سړی حاضر شي، که نه ډېرېږي هغه دې خرڅ کړي، د نورستان د پرسونل هغه حق دې ورته ورکړي یو. او دویم، د نورستان د هغه دپاره چې روښانه مستقبل لري، باید د نورستان د انکشاف دپاره، د معارف دپاره، د صحت دپاره، د دې د دود و کلتور د ساتلو دپاره، د طبیعي منابعو د قانوني استعمال دپاره هغه برنامې په مخ کې واچي، چې تر څو هغه دلته خپله خلک هم کار او روزګار پیدا کړي، او نور د نورو همجوارو ولایتونو نه، د مرکز نه، د نور خارج نه خلک سرمایه ګذاري وکړي، تر څو نورستان یو ښکلی او آباد او خوشحاله او مترقي مستقبل ولري.
مننه. سلامت اوسئ جلال صاحب. له تاسو به مو پوښتو چې خپلې خبرې م راټولې کړي او وروستي وړاندیزونه او پیشنهادونه مو وایي.
خغلی آن صاحب، نورستان کې واقعا ستونزې ډېرې دي، او د دې ستونزې حل په رابطه اوس فعلا مرکزي حکومت نه زموږ غوښتنه ده چې چې نورستان په د دریو پرخو وسلې دوله لپاره چې کم کارونه تیر حکومت کړی دي هغه کارونه بیرته شروع کی او لپابونه ورزوي. لکه څنګه چې موږ ویل چې شرقي نورستان دا او غربي نورستان دا او مرکزي نورستان دا به ټول خپل منځونه کې وسل شي چې د خلک تک را تک په اسانۍ وشي او کدل چې نوي زمونږ معرف بم ستونزو سره مخ وي، صحت بم ستونزو سره مخ وي او د اداراتو ټول کارونه به همداسې په نیمګړي وي. دویمه موضوع دا ده چې د معرف په رابطه نورستان کې موږ قدري استادان نه لرو. د قدري استادانو کمبود سره مخامخ یو، که چېرته دغه لیسې یا مکاتب د فعلي حکومت که جوړ هم وي نو قدرونه نه لرو. نو کم قدرونه چې لرو هغه یا فتحه کې دي، فرار کې دي او یا دا چې ډېر کم دي او هغوی ته کفایت نه کوي. نو د امارت اسلامي حکومت څخه غواړو چې دوی ته په امتیازي معاشاتو باندې دوی ته معاش ورکړي او تر څو چې دی د ټولو مکاتب چې دی فعال شي او کارونه شروع شي. درېیمه برخه راځمه چې د خلکو ته د کار پیدا کېدو په زمینه. نو په نورستان کې سړکونه ټول خام دي او دغه سړکونه باندې کار شروع شي چې خلک ډېر سخت ستونزو سره لاس ګریوان دي. هغه موسمي بارانونه اکثر سړکونه هم خراب کړي دي. اوس کدي باندو کې خلک په چاندو باندې سړکونه جوړوي، په چاندو باندې خو دا سړکونه نه جوړېږي. سړک ډېر زیات بودیجې ته ضرورت لري، باید پلچک ورته جوړ شي، پل ورته جوړ شي، کلوټ ورته جوړ شي، ډرینیج ورته جوړ شي. نو دا زیاته امکانات ضرورت لري او محلي خلک چې دي غریب دي او نشي کولی چې دغه کارونه ته وکړي. خو بیا هم کور ودان چې یو څه نه څه ستونزه حلوي.
مننه
چې یو بوجي وړک منګ اخلو نو هغه کلو باندو ته رسو نو ډیر زیات قیمت تمامیږي. نو حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې هغه پخواني پلانونه دي عملي کی او که نوي نور اقتصادي پلانونه لکه د پارک شو په برخه کې کی یا دغه د جلغوزي او د چارمغو مارکیټ پیدا کېدونه په اړه کې کی نو دا به ډیر ښه وي، نورستان ولس ته به ډیر ګټه ورسیږي.
مننه کوو تاسو د سلامتی دوستانو د نورستان ولایت په اړه باندې غږیدلو. موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخیستونکي وو په نورستان کې ډاکټر صاحب عبدالصبور کریمی چې د روغتیا په برخه کې په بیلابیلو برخو کې کار کوي، همدارنګه د نورستان مدني فعال انجینر صاحب نصیر الله جلال. له دواړو مننه او له هغه اورېدونکو هم مننه چې ټلیفون یې وکړ.
لاسونا باپ دروب پائے قسم را سرگ دیں سپین خلی و تما تما مشمائے آخر بدید سپین خلی و تما تما مشمائے چه شرطی تہا ملد دردوں غم را سرگ دیئے چه شرطی تہا ملد دردوں درسوں باپ چل ول باندے قدم را سرگ دے لاسوں نہ باپ دروب پا قسم را سرگ دے انتظار باندی سبا شیدی نئی رائے موسیقی Time to receive.